د کرونتیانو په نوم د پولس رسول اول خط اول باب. د پولس د طرف نه چې د خدای په رضا د مسیح عیسی را بلل شوی رسول او درور سوستینس له طرف نه د خدای د هغه جماعت په نوم چې په کرونتس کې دی، یعنی د هغوی په نوم چې په مسیح عیسی کې پاکړی شوي او بلل شوي پاکان دي، د هغه ټولو په نوم هم چې په هر ځای کې د هغوی او زمونږ د مالک عیسی مسیح په نوم عبادت کوي. زمونږ د خدای پلار او د مالک عیسی مسیح فضل او سلامتی دی تاسو سره وي. زه ستاسو په هکله د خدای د هغه فضل په سبب چې په مسیح عیسی کې په تاسو وشو همیشه د خدای شکر کوم. چې تاسو په هغه کې شوی نو په ټولو خبرو کې، په کلام او غم کې د هر قسم دولت خاوندان شوی ای. هم دغه وجه ده چې د مسیح گواهی په تاسو کې قائم شوه، تر دې چې تاسو په یو نعمت کې هم نیمګړی نه ای او زمونږ د مالک عیسی مسیح د ظهور په انتظار ای، څوک چې به تاسو تر اخره پورې قائم ساتي. د دې دپاره چې تاسو زمونږ د مالک عیسی مسیح په ورځ د الزام نه بری شئ. خدای رښتونه دی، چا چې تاسو د خپل زوی زمونږ د مالک عیسی مسیح د شراکت دپاره رابللی ای. نو اوس ای وروڼو، عیسی مسیح چې زمونږ مالک دی، د هغه د نوم په وسیله تاسو ته خواست کوم چې ټول یو شی او ډلې پې مه جوړوئ، خو په یو عقل او پورا په یوه رایه شئ. ځکه چې ای وروڼو، ستاسو په نسبت ماته د خلوی د خاندان نه معلومه شوې ده چې په تاسو کې جګړې روانې دي. زما مطلب دا دی چې په تاسو کې څوک خو ځان ته د پولس وای، څوک د اپولس، څوک د کیفا او څوک د مسیح. آیا مسیح وویشلی شو؟ آیا پولس تاسو دپاره په سولی کړی شو؟ آیا تاسو د پولس په نوم بپتسمه واغسته؟ د خدای شکر گزار یم چې د کرسپوس او د گایوس نه بغیر ما په تاسو کې یو تن ته هم بپتسمه نه ده ورکړی. د دې دپاره چې څوک دا ونه وای چې زما په نوم یې بپتسمه اغستې ده. او د استفانس خاندان ته هم ما بپتسمه ورکړې ده. نور ما ته نه ده معلومه چې ما بل چاته بپتسمه ورکړې وي، ځکه چې مسیح زه بپتسمه ورکولو ته نه یم راستولې، بلکې زیری اورولو ته. او هغه هم د الفاظو په حکمت نه، د دې دپاره چې د مسیح سولی بې تاثیره نه شي. ځکه چې د سولی پیغام د هلاکېدونکو په نیز بېوقوفي ده، خو زمونږ د نجات موندونکو په نیز د خدای قدرت دی. ځکه چې لیکلی دي چې زه به د حکیمانو حکمت نش کړم او د هوښیارانو عقل به رد کم. نو حکیم چرته، هوښیار چرته او چرته د دې دنیا بحث کوونکې؟ آیا خدای د دنیا حکمت ته بېوقوفي نه ده ویلې؟ ځکه چې د خدای حکمت په مطابق دنیا په خپله پوهه خدای اونه پیژنده، نو خدای دا خوښه که چې د دې زیری په وسیله ایمان راوړونکو له خلاصون ورکي، اگر که دنیا یې بېوقوفي ګڼي. دغه شان یهودیان د نخې طالبان دي او یونانیان د حکمت په لټون، خو موږ په سولی شوي مسیح زیری ورکوو چې د یهودیانو په نیز ټکره او د غیر قومونو په نیز بېوقوفي ده. خو څوک چې رابلل شوي دي، که هغه یهودیانو که یونانیان، د هغوی په نیز مسیح د خدای قدرت او د خدای حکمت دی. ځکه چې د خدای بې حکمتي د بنی آدمو د حکمت نه زیات حکمت دی، او د خدای کمزورتیا د بنی آدمو د زور نه زیاته زوروره ده. ای وروڼو، خپلې بلنې ته خو لږ فکر وکئ چې ستاسو په مینځ کې په انساني طور خو ډیر حکیمان، ډیر زورور او ډیر د اوچت خاندان خلک راونه بللی شول، خو خدای د دې دنیا بېوقوفان غوره کړل د دې دپاره چې حکیمان شرمنده کی، او خدای د دنیا عاجزان غوره کړل چې زورور شرمنده کی. بلکې خدای د دنیا کمینه، سپک او بې اصله غوره کړل چې د وجود خاوندان نش کی، د دې دپاره چې یو بشر هم د خدای په وړاندې لویو نه کی. خو تاسو د خدای لخوا په مسیح عیسی سره یووالی لرئ چې زموږ دپاره د خدای له لوري حکمت ګرځېدلی دی، یعنې صداقت او پاکوالی او فدیه. لکه چې لیکلی دی، څوک چې فخر کوي هغه دې په مالک فخر کوي. د کرونتیانو په نوم د پولس رسول اول خط دویم باب. ای ورونو، کله چې زه تاسو لرالم او په تاسو کې مې د خدای د راز زیری خور کو، نو هغه څه د اوچتې درجې تقریر یا د حکمت په زور نو، ځکه چې ما دا اراده کړې وه چې ستاسو په منځ کې د عیسی مسیح بلکې په سولی شوي مسیح نه بغیر نور هیڅ ونه پیژنم، او ما په عاجزۍ یره او رپیدو په تاسو کې وخت تیر کړ، او زما پیغام او زیری د حکمت په غولونکو خبرو نو، بلکې هغه د خدای د روح د قدرت د مخه ثابت و، د دې دپاره چې ستاسو ایمان د انسان په حکمت نه بلکې د خدای په قدرت موقوف وي. بیا هم په روحاني بالغانو کې موږ د حکمت خبرې کوو، خو نه د دې جهان او نه د دې فنا کیدونکې سردارانو د حکمت نه، بلکې موږ د خدای د هغه پټ حکمت راز بیانوو چې خدای د دنیا جوړولو نه مخکې دا فیصله کړې وه چې موږ د هغه حکمت په وسیله جلال عمومو، او کوم چې د دې زمانې په سردارانو کې یو هم نه دی پیژندلی، ځکه چې که هغوی پیژندلی وی نو د جلال مالک پی په سولی کړی نه و، بلکې څرنګ چې لیکلی شوي دي همغسې وشول، چې څه چې نه سترګو لیدلی نه غوږونو اوریدلی او نه د انسان په زړه کې راغلی دي، هغه سیزونه خدای د هغوی دپاره چې ورسره مینه لري تیار کړي دي. هغه ټول خدای په موږ د روح په وسیله ظاهر کړل، ځکه چې روح دغه ټولې خبرې و آزمایي، بلکې د خدای پټې خبرې هم معلوموي. څوک د بل انسان د زړه خبرې معلومولی شي بغیر د انسان د خپل روح نه چې په هغه کې دی؟ دغه شان د خدای د روح نه بغیر هیچ چاته د خدای خبرې معلومې نه دي. خو موږ د دنیاوي روح نه نه دي منتلې، بلکې د هغه روح نه چې د خدای د طرفه دی، د دې دپاره چې هغه خبرې وپیژنو کومې چې خدای موږ ته رابخلی دي، او موږ هغه خبرې په هغه الفاظو کې نه بیانو چې انساني حکمت موږ ته رازده کړي دي، بلکې په هغه الفاظو کې چې موږ ته روح راښوولی دي. او دغسې روحاني خبرې هغه چاته ښایو په چا کې چې د خدای روح وي، خو د نفس بنده د خدای د روح خبرې نه قبلوي، ځکه چې دا د هغه په نیز بیوقوفي ده، او هغه په هغې نه شي پوهېدی، ځکه چې هغه تش د روح القدس په وسیله پوهېدی شي. خو روحاني سړی ټولې خبرې ازمایي، خو په خپله په چا ونه شي ازمایلی، څنګه چې صحیفه وایي چې د مالک په خیالونو څوک پوهېدی شي چې هغه ته اصلاح ورکي، خو موږ د مسیح په شان عقل لرو. د کرونتیانو په نوم د پولس رسول اول خط دریم باب. ای ورونو، ما تاسو سره هغه شان خبرې ونه کړی شوې لکه چې د روحانیانو سره، بلکې داسې لکه چې د دنیاوي خلکو او د هغوی سره چې په مسیح کې ماشومان دي. ما تاسو ته پای درکړلې خو ډوډۍ نه، ځکه چې په تاسو کې د هغې زغم نو، بلکې اوس هم در کې زغم نشته، ولې چې تروسه دنیادار یری، ولې چې په تاسو کې کینه او جګړه ده، نو آیا تاسو دنیادار نه یې څه؟ او د دنیا په مطابق مو یون اونکو، ځکه چې څه وخت چې یو وای چې زه د پولوس یم او بل وای چې زه د اپولوس یم، نو آیا تاسو د دنیاوي خلکو په شان نه شوی؟ اپولوس څه ته وای او پولوس څه ته؟ هغوی خادمان دي د چا په وسیله چې تاسو ایمان راوړو، او دواړو هغه حیثیت دی کوم چې هغوی ته خدای ورکه. ما نه هل کړو اپولوس اوبه ورکړي خو وده خدای ورکه، نو بیا نه نهل کوونکې څه سیز دی او نه اوبه ورکوونکې، خو خدای چې وده ورکوونکې دی. نهل کوونکې او اوبه ورکوونکې دواړه یو دي، خو دواړه به د خپلې خوارۍ په مطابق اجر بیا مومي، ولې چې موږ د خدای سره کار کوونکي یو. تاسو د خدای پټی او د خدای ماڼۍ. ما د هغه تاوان په مطابق چې خدای راکو د یو پوهه ګلکار په شان بنیاد کیښودلو او بل پې ماڼۍ ودانوي. نو هر یو دې خبردار شي چې پې څنګه ماڼۍ جوړوي، ځکه چې بغیر د هغه بنیاد نه چې ایښودلی شوی دی او هغه عیسی مسیح دی، بل څوک بنیاد نشي کیښودی. که څوک په هغه بنیاد باندې د سرو زرو یا د سپینو یا د قیمتي کاڼو یا لرګو یا وښو یا د بوسو ردک دي، نو د هغه کار به ښکاره شي، ځکه چې د قیامت په ورځ به د اور سره راڅرګند شي. نو هغه به هغه کار راڅرګند کي او هغه اور به په خپله د هر یو کار وازمایي چې څنګه دی. د چا ماڼۍ چې په هغه بنیاد شوی باقی به پاتې شي او هغه به اجر بیا مومي، او چې د چا ماڼۍ وسوځېږي نو هغه به نقصان ومومي خو په خپله به په سوځېدو سوځېدو کې بچ شي. آیا تاسو خبر نه یئ چې تاسو د خدای د کور یئ او د خدای روح په تاسو کې اوسي؟ که څوک د خدای کور برباد کی نو خدای به هغه برباد کی، ځکه چې د خدای کور پاک دی او هغه تاسو یئ. هیڅوک ته خپل ځان ونه غولوي. که څوک په تاسو کې په دې جهان ځان حکیم ګڼي، نو ځان دې ناپوه کی چې حکیم شي، ځکه چې د دنیا حکمت د خدای په نسب بیوقوفي ده. لکه چې لیکلی دي چې هغه حکیمان د هغوی په چالاکۍ راګیروي، او دا هم چې خدای د حکیمانو په خیالونو پوه دی چې باطل دي. نو بیا دې په انسان څوک فخر ونه کي، ولې چې هر څه ستاسو دي، که پولوس وي او که اپولوس، که پتروس، که دنیا، که ژوند وي که مرګ، که اوسني سیزونه وي که راتلونکي، هر څه ستاسو دي او تاسو د مسیح یی او مسیح د خدای دی. د کرونتیانو په نوم د پولس رسول اول خط سلورم باب. هر څوک دې موږ د مسیح خادم او د خدای د رازونو مختار وګڼي. او دلته په مختار کې دا خبره پکار ده چې هغه دې دیانتدار وي، خو زما دپاره دا هیڅ خبره نه ده چې تاسو یا بل انساني عدالت دې زما جاج واخلي، بلکې زه پخپله هم د ځان جاج نه اخلم. نو زما زړه ما نه ملامتوي، خو په دې زه ریښتونه کیږم نه، بلکې زما مالک زما جاج اخلي. نو د وخت نه وړاندې فیصله مه کوئ، بلکې د مالک د بیا راتلو انتظار کوئ. هغه به د تیارې پټې خبرې ظاهرې کی او د زړونو خیالونه به ظاهر کی، او هغه وخت به د هر چا تعریف د خدای له طرفه کیږي. ای ورونو، ما په دغه خبرو کې د خپل او د اپولوس ذکر د مثال په تور وکړو، د دې دپاره چې تاسو زموږ په وسیله دا زده کئ. د لیک نه زیات مه وایئ، او د یو په تایید کې د بل په خلاف څه ونه وایئ. نو په تاسو کې فرق څوک کوي؟ او تا څخه کم داسې سیز دی چې هغه تا د خدای نه نوي موندلی؟ او چې تا د خدای نه وموندلو، نو بیا فخر د څه خبرې لکه تا ونه موندل؟ تاسو خو اوس هم ماړه شوي یئ او شتمن یئ او تاسو باچهان شوی. څه افسوس چې تاسو زمنګ نه بغیر باچهان شوی، چې موږ هم در سره بادشاهي کړې وې. زما په خیال چې خدای موږ رسولان د ټولو نه عاجزان کړلو او دغه خلکو په شان پیش کو په چا چې د وجلو حکم شوی وي، ولې چې موږ د ټولې دنیا یعنې فرښتو او د بني آدمو په وړاندې یوه تماشه شو. موږ د مسیح په خاطر بې وقوف یو، خو تاسو په مسیح کې هوښیار یئ. موږ کمزور یو او تاسو زورور. تاسو عزتمن یئ او موږ سپک. موږ تر اوسه اوږي تږي بربن یو او په سکونو وهلی کیږو او بې درکه ګرځو او په خپلو لاسونو خواري کوو. خلک په موږ بد وایي، موږ ورته دعا کوو. هغوی مو تنګوي، موږ یې زغمو. هغوی موږ بدناموي، موږ منت زاري کوو. موږ تر نننۍ ورځې د دنیا د ډیران او د ټولو سیزونو د ګرد پشان پاتې شوي یو. زه دا خبرې ستاسو د شرمولو د پاره نه لیکم، بلکې خپل خواږه فرزندان مو ګڼم او تاسو ته نصیحت کوم. ولی چې که په مسیح کې ستاسو استادان په زرګونو هم وي، نو بیا هم ستاسو پلارونه ډیر نه دي، ځکه چې زه د زیرې په وسیله په عیسا مسیح کې ستاسو پلار جوړ شم. نو زه تاسو ته زاری کوم چې زما په شان شئ. د دې دپاره ما تاسو ته تیموتیوس در ولیږلو، هغه په مالک کې زما خوږ او دیانتدار زوی دی، او زما هغه طریقې چې په مسیح کې دي تاسو ته به در یاد کی، لکه چې زه په هر ځای کې او په هر جومات کې تعلیم ورکوم. ځینې داسې لافې کوي چې زه ګینې تاسو ته درتلی نشم، خو که مالک وغوښتل نو زه به تاسو ته زر درشم، او دا خبره به معلومه کوم چې دا کبرجن خلک تش خبرې کوي یا سکولې هم شي، ځکه چې د خدای بادشاهت په خبرو نه بلکې په قدرت ولاړ دی. نو تاسو څه غواړئ، چې زه کوتک په لاس درشم یا په مینه او نرمۍ؟ د کرونتیانو په نوم د پولس رسول اول خط پنځم باب. ما ته خبر را رسیدلې ده چې په تاسو کې حرامکاری کیږي، بلکې داسې حرامکاری چې په غیر قومونو کې هم نه کیږي. په تاسو کې یو سړی دی چې داغه د خپلې میرنۍ مور سره ناجایزه تعلقات دي، او تاسو پې غمجن نه شوئ. چې چا چې دا کار کړی دی تاسو هغه وشړئ، بلکې فخر کوئ. زه اگر که په جسمانی طور موجود نه یم، خو په روحانی طور موجود یم. ګینې د موجودګۍ په حالت کې مې په داسې کار کوونکو زمنګ د مالک عیسی په نوم دا حکم کړی دی چې هر کله چې تاسو جمع کیږئ، نو ګینې چې زه په روح کې تاسو سره موجود یم. نو زمنګ د مالک مسیح د قدرت مدد واخلی، نو د داسې سړی وجود د هلاکت د پاره شیطان ته وسپارئ، د دې د پاره چې دا روح د مالک په ورځ خلاصون بیا مومي. ستاسو فخر کول خ خبره نه ده. آیا تاسو نه یې خبر چې لږه شان خمبیره ټول اخلی اوړه خمبیره کوي؟ زړه خمبیره وباسئ، ځانونه پاک کئ چې تاسو تازه اخلی اوړه جوړ شئ، ځکه چې تاسو بی خمبیری یئ. ولې چې زمونږ هم د فسه ګډورې یعنی د مسیح قربانی وشوه، نو راځئ چې مونږ اختر وکړو نه په زړه خمبیره او نه د بدی او د شرارت په خمبیره، بلکې په صفا زړه او د رښتیاو په بې خمبیری ډوډۍ باندې. ما په خپل خط کې تاسو ته دا لیکلی و چې د حرامکارو سره ناسته پاسته مه کوئ. دا خو نه چې تاسو بیخي د دنیا د حرامکارو یا لالچیانو یا ظالمانو یا بتپرستانو سره ملاویدل پریږدئ، ولې چې دغه شان خو به تاسو اډو د دنیا نه وتلو. نو ما خو په حقیقت کې تاسو ته دا لیکلو چې که څوک ځان ته رور وای او حرامکار یا هیرسناک یا بتپرست یا کنزلمار یا شرابی یا ظالم وی، نو داغه سره ناسته پاسته مه کوئ، بلکې د داسې کس سره ډوډۍ قدرې هم مه خورئ، ځکه چې په بېمانانو د حکم کولو زما څه کار دی؟ خو آیا داسې نه ده چې تاسو په ایماندارانو حکم کوئ؟ خو په بېمانانو خدای حکم کوي، نو بیا هغه بد سړی د مینځه وباسئ. د کرونتیانو په نوم د پولس رسول اول خط شپږم باب. آیا په تاسو کې دا جرأت څنګه وشو چې هر کله چې ستاسو د بل چا سره جګړه وي، نو د فیصلې دپاره بې دینه خلکو ته ځئ او پاکانو ته نه ځئ؟ آیا تاسو نه پوهیږئ چې پاکان به د دنیا انصاف کوي؟ نو چې تاسو ته د دنیا انصاف کول دي، نو ولې تاسو د معمولی نه معمولی جګړو د فیصله کولو جوګه هم نه ایسه؟ آیا تاسو نه یې خبر چې موږ به د فرښتو انصاف کوو؟ نو بیا تاسو عامې مقدمې نه شئ فیصله کولی څه؟ نو که په تاسو کې عامې مقدمې وي، نو آیا تاسو به هغه منصفان مقرروئ چې په جومات کې سپک ګڼلی شي څه؟ زه تاسو ته تا د شرمولو دپاره دا وایم چې آیا په تاسو کې یو هم څوک خيار سړی نشته چې هغه د دوه رونو په منځ کې فیصله وکړی شي، بلکې په رونو کې مقدمی کیږي او هغه هم د بیدینه خلکو په وړاندې. خو په اصل کې په تاسو کې لویه کمزوري دا ده چې په خپلو کې مقدمی کوئ. ظلم زغمل ولې غوره نه ګڼئ؟ خپل نقصان ولې نه قبلوئ؟ بلکې تاسو ظلم کوئ او نقصان ورسوئ او هغه هم خپلو رونو ته. آیا تاسو خبر نه یې څه چې بدکاران به د خدای د بادشاهۍ وارثان نه شي؟ ځان مغولوئ، نه به حرامکاران د خدای د بادشاهۍ وارثان شي، نه بت پرستان، نه زناکاران، نه عیاش، نه بچه بازان، نه غله، نه هیرسناک، نه شرابیان، نه کنزلمار او نه ټاګان. او په تاسو کې ځینې هم دغه شانو، خو تاسو د مالک عیسی مسیح په نوم او زموږ د خدای په رخ وینځلی شوئ، بلکې پاک شوئ، صادق هم شوئ. ټول سیزونه زما د پاره روا خو دي، ولی ټول سیزونه فایده من نه دي. ټول سیزونه زما د پاره روا خو دي، ولی زه به د یو سیز هم غلام نه یم. خوراک د خیټې د پاره دی او خیټه د خوراک د پاره، خو خدای به هغه دواړه ختم کی، ولی بدن د حرامکارۍ د پاره نه دی، بلکې د مالک د پاره دی او مالک د بدن د پاره دی چې ټول حاجتونه پوره کی. خدای مالک هم بیا ژوندی کو او موږ به هم په خپل قدرت بیا ژوندی کی. آیا تاسو خبر نه یې څه چې ستاسو بدنونه د مسیح اندامونه دي؟ آیا دا مناسب نه دي چې زه د مسیح اندامونه د یوې کنجرۍ سره ګډ کم؟ نه، هیڅ کله نه. آیا تاسو نه یې خبر چې هر هغه څوک چې د کنجرۍ ته لاړ شي نو هغه د هغې سره یو وجود شي؟ ځکه چې صحیفه وایي چې نر او ښځه به دواړه یو وجود شي. او څوک چې د مالک سره یووالی لري هغه او مالک به یو روح شي. د حرامکارۍ نه تښتئ. سړی چې څومره نور ګناهونه کوي هغه د بدن نه بهر دی، خو حرامکار د خپل بدن هم ګناهګار دی. آیا تاسو نه یې خبر چې ستاسو بدن د روح القدس کور دی چې په تاسو کې اوسي او تاسو ته د خدای د طرف نه درکړی شوی دی؟ او تاسو د خپل ځان نه یئ، ځکه چې خدای تاسو په بیه اغستی یئ. نو بیا د خپل بدن نه د خدای جلال ښکاره کوي. د کرونتیانو په نوم د پولس رسول اول خط وم باب. کمې خبرې چې تاسو لیکلی دي د هغې په هکله دا ده چې د سړي د پاره دا غوره ده چې واده ونه کي، خو حرامکارۍ د یارې نه دي هر سړی خپله ښځه او هر ښځه دې خپل خاوند وساتي. خاوند د خپلې ښځې حق پوره کوي او دغه شان د ښځه د خپل خاوند. ښځه د خپل بدن واکمنه نه ده، بلکې خاوند دی. هم دغه شان خاوند د خپل بدن واکمن نه دی، بلکې ښځه ده. تاسو د یو بل نه جدا مو اوسیږئ، خو د لږ وخت دپاره د یو بل پرزا، د دې دپاره چې د دعا فرصت ومومئ او بیا یو ځای شئ. داسې نه وي چې د نفس د غلبې په وجه شیطان تاسو وغولوي. خو زه تاسو ته د دې اجازت درکوم، خو حکم نه. او زه خو دا غواړم چې څنګه چې زه یم هغسې دې هر څوک وي، خو هر چاته له خدای نه خاص خیاس تاوان ورکړی شوی دی، چاته څنګه او چاته څنګه. نو زه هغه چاته چا چې واده نه وي کړی او کونډو ته دا وایم چې د هغوی دپاره زما په شان پاتې کېدل غوره دي. خو که هغوی صبر نه شي کولی نو واده دې وکړي، ځکه چې واده کول د مستۍ نه غوره دي. خو چې د چا واده شوی وي هغوی ته زه نه، بلکې مالک حکم ورکوي چې ښځه د خپل خاوند پریږ نه دي. او که یې پریږدي نو یا خو دې واده ونه کي، یا دې د خپل خاوند سره بیا یو ځای شي او خاوند دې هم خپله ښځه طلاقه نه کي. نورو ته هم زه وایم نه چې مالک، چې که د چارور ښځه ایمانداره نه وي او د هغه سره پاستوګ نه راضي وي نو هغه دې هغه طلاقه نه کي. او د کمې ښځې چې خاوند ایماندار نه وي او دا غی سر پاستوگ نا راضی وی نو آغا دی خاون طلاق نکی، زکه چې کم خاون چې ایماندار نوی آغا دا خز پا وجا پاک گنه لشی، او کم خز چې ایماندار نوی آغا دا ایماندار خاون پا وجا پاک گنه لشی. گینستاسو بچی با ناپاکو خو اس پاک دی، خو سوک چی بیمانوی که آغا دا خپل خاون یا خپل خز نا زی نو پریک دی چی لار شی. پا دا سی حالت کی سوکرور یا خور پابند نه دی، او خدای مونږ د سلامتی د پاره را بللیو. ولی چې ای خزی ته څه خبر یې کې دی شي چې ته خپل خاوند بچ کې، او ای سړیا ته څه خبر یې کې دی شي چې ته خپله ښځه بچ کې. خو څنګه چې مالک هر یو ته توان ورکړی دی، او څنګه چې خدای هر یو را بللی دی، هغه د هغه شان گزران کوي. او زه یې په ټولو جوماتونو کې په دغه شان مکرروم، که څوک سنت شوی خدای را بللی وي نو هغه د خپل ځان د ناسنت شوي په شان نه ښکاره کوي، او که څوک ناسنت شوی خدای را بللی وي نو هغه د خپل ځان نه سنت کوي. ځکه چې سنت شوی او ناسنته دواړه هیڅ څیز نه دي، بلکې د خدای په حکمونو عمل کول هر څه دي. هر څوک چې په کم حالت کې بلله شوی وي په هغه کې دی پاتې شي. که ته په غلامۍ کې را بلله شوی وي نو پروا مه کوه، خو که ته آزادېدی شې نو هغه اختیار کا. ځکه چې که څوک چې د غلامۍ په حالت کې د مالک را بلله شوی دی، هغه د مالک آزاد کړی شوی دی. که څوک آزاد د مالک را بلله شوی دی، هغه د مسیح غلام دی. تاسو په بی اغستې شوي یی، د انسان غلامان مه جوړېږئ. ای ورونو، څوک چې په کم حالت کې را بلله شوی وي هغه د پاغه حالت کې د خدای سره پاتې شي. څوک چې واده شوی نه دی د هغوی په باب کې ما سره د مالک څه حکم نشته، خو زه خپله رایه درکوم لکه څوک چې پی د مالک رحم شوی دی چې ایماندار شي. نو د موجوده نازکو حالاتو په وجه زما په خیال کې د هر چا د پاره دا غوره ده چې څنګه چې دی وي همغسې دی پاتې شي. که ستا ښځه وي نو هغې له د طلاق ورکولو کوشش مه کوه، او که ښځه دې نه وي نو د واده کولو خیال پریږده. خو که ته واده هم وکې نو څه ګناه نشته، او که پیغله واده شي نو هم ګناه نشته. خو داسې خلک به جسمانی تکلیف بیا مومي، او زه تاسو بچ کول غواړم. خو ای ورونو، زه دا وایم چې وخت لنډ دی، نو د وړاندې د پاره پکار دی چې د ښځو خاوندان دی داسې وي لکه چې د هغوی ښځې نشته، او جړېدونکي دی داسې وي لکه چې جاړي نه، او څوک چې خوشحالي کوي هغوی دی داسې وي لکه چې خوشحالي نه کوي، او اغیستونکي دی داسې وي لکه چې مال نه لري، او عشق کوونکي دی تش په دنیا مین نه وي ځکه چې دنیا تیریدونکې ده. نو زه دا غواړم چې تاسو بیغمه اوسئ. لوند سړی د مالک په فکر کې وي چې څنګه به مالک راضی کی، خو واده کړی سړی د دنیا په فکر کې وي چې څنګه به خپله ښځه راضی کی او دوه زړی شي. ناواده شوی او پیغله د مالک په فکر کې اوسیږي چې د هغې بدن او روح دواړه پاک وي، خو واده شوی ښځه د دنیا په فکر کې اوسیږي چې څنګه به خپل خاوند راضی کی. دا ستاسو د فائدې د پاره وایم، نه چې ستاسو د ګیرولو د پاره، بلکې د دې د پاره چې څه چې خوي پاغي عمل وشي، او تاسو د مالک په خدمت کې بی وسوسې اخته اوسی. او که څوک دا ګڼي چې زه د خپلې هغې پیغلې حق وهم د چا ځواني چې خرابیږي، او زلمی د واده ضرورت هم ګڼي، نو اختیار یې دی. په دې کې ګناه نشته، هغوی دې واده وکړي، او هغه زلمی چې څه ضروري نه ګڼي او اراده یې کړې وي، بلکې د خپلې ارادې په پوره کولو وس هم لري چې زه به خپله پیغله نه واده کوم، نو هغه ښه کوي. نو څوک چې خپله پیغله واده کوي هغه ښه کوي، او څوک یې چې نه واده کوي هغه لا ښه کوي. تر څو چې د یوې ښځې خاوند ژوندی دی هغه د هغه پابنده ده، خو هر کله چې د هغې خاوند مړ شي نو د چا سره یې چې زړه غواړي واده کولی شي، خو تش د ایماندار سره. خو لکه څنګه چې ده که هغه شان پاتې شي، نو زما په خیال کې زیاته بختوره ده، او زما خیال دی چې د خدای روح په ما کې هم دی. د کرونتیانو په نوم د پولس رسول اول خط اتم باب. اوس د بوتانو د قربانۍ په حق لدا دی چې موږ خبر یو چې موږ ټول علم لرو، خو علم کبر پیدا کوي، لیکن مینه د ترقۍ باعث ده. که څوک دا ګڼي چې زه په څه پوهیږم، نو څنګه چې پوهېدل پکار دي هغسې پې تر اوسه نه پوهیږي. خو څوک چې د خدای سره مینه لري خدای هغه پیژني. نو د بوتانو د قربانۍ د غوښې د خوراک په باب موږ پوهیږو چې بوت په دنیا کې هیڅ شی نه دی، او سیوا د یو نه بل خدای نشته، سره د دې چې په ځمکه او په آسمان ډیر خدایان بللی شي. دغه شان ډیر خدایان او مالکان دي، خو زموږ خو یو خدای دی، یعنې خدای پلار، چې د چا له طرف نه ټول سیزونه دي او موږ د هغه دپاره ژوندي یو. او یو مالک دی، یعنې عیسی مسیح، د چا په وسیله چې دا ټول سیزونه پیدا شول، او موږ هم د هغه په وسیله ژوندي یو. خو ټولو ته دا پته نشته، بلکې د ځینو خو اوس هم د بت پرستۍ عادت دی. د دې دپاره هغه غوښه د بت قرباني ګڼي او خوري یې، او د هغوی زړه چې کمزوری دی هغه په خوراک پلید شي. خوراک به موږ د خدای سره نه نږدې کوي. که نه خورو نو زموږ هیڅ نقصان نشته، او که وی خورو نو هیڅ ګټه مو نشته. خو پام کوئ داسې نه وي چې ستاسو ازادي په ایمان کې د کمزورو دپاره د تندک باعث نشي. ځکه که هغه سړی چې په ایمان کې کمزوری دی ستا په شان د علم خاون په بتخانه کې به خوراک وویني، نو آیا هغه به زلور نشي چې د بوتانو د قربانۍ غوښه وخوري؟ مطلب دا چې ستا د علم په وجه به هغه کمزوری سړی، یعنې هغه ورور، د چا دپاره چې مسیح مړ شو هغه به هلاک شي، او دغه شان تاسو به د رونو ګناهګار شئ، او د هغوی کمزوری زړه به جوبل کئ، او د مسیح ګناهګار به وګرځئ. په دې وجه که زما د خوراک په وجه زما ورور تندک خوري، نو زه به هیڅکله هم غوښه ونه خورم چې د خپل رور دپاره د تندک سبب ونه ګرځم. د کرونتیانو په نوم د پولس رسول اول خط نهم باب. ولې زه آزاد نه یم څه، رسول نه یم څه، ما عیسی نه دی لیدلی چې زموږ مالک دی څه؟ تاسو په مالک کې زما د خدمت میوه نه یئ څه؟ که زه د نورو دپاره رسول نه یم، نو ستاسو دپاره خو بې شکه یم، ځکه چې تاسو په خپله په مالک کې زما پر رسالت مهر یئ. څوک چې زما ازمیخ کوي هغوی ته زما دغه جواب دی. آیا موږ ته د خوراک سکاک اختیار نشته څه؟ موږ ته دا اختیار نشته څه؟ لکه څنګه چې نور رسولان او د مالک رونه او کیفا کوي، موږ هم څوک ایمانداره خور په نکاح واخلو او د ځان سره وګرځو. یوازې زه او برنبا د ژوند تیرولو دپاره په خوارۍ مزدورۍ پړی یو څه؟ آیا تاسو د داسې فوجي په هکله اورېدلی دي چې په فوج کې نوکری کوي او د خپل جیبه خوري؟ څوک داسې دی چې د انګورو باغ ولګوي او میوه یې نه خوري څه؟ یا څوک چې رمه سره وي نو د هغې پی نسکي څه؟ آیا زه دا خبره د بنی آدم د قیاس په مطابق کوم؟ یا تورات داسې نه وایي لکه چې د موسی په تورات کې لیکلی دي چې په غوبل کې د غوی خولې ته کورۍ ما چوه؟ ولې ستاسو دا خیال دی چې خدای د غویانو فکر کوي څه؟ یا خاص زموږ دپاره فرمایي؟ او دای زموږ دپاره لیکلی دي ځکه چې مناسب دي چې کلبه کوونکی په امید کلبه وکي، او غوبل کوونکی دی د برخې د موندلو په امید غوبل کوي. نو بیا چې موږ ستاسو دپاره روحاني سیزونه وکړل، نو آیا دا څه لویه خبره ده؟ موږ ستاسو د مادي سیزونو فصل اوریبو چې د نورو په تاسو دا اختیار شته نو آیا زمونږ به د دې نه زیات نه وي څه؟ خو مونږ د دې اختیار نه کار وانغستو، خو مونږ د هر سي زغم کوو چې زمونږ له کبله د مسیح په زیرې کې سهرج نه وي. آیا تاسو نه یې خبر چې څوک چې د خدای د کور خدمت کوي هغه د خدای د کور د نظرانې نه خوري، او څوک چې د قربانګاه خدمتګار دي هغوی د قربانۍ حصه مومي؟ دغه شان مالک هم مقرر کړي دي چې د زیرې اوروونکي دي د زیرې په وسیله گزاره کوي. خو ما خپل د دې حق نه چرې هم فایده وانغسته، او نه مې دا د دې دپاره ولیکل چې زه د دې نه فایده واخلم، ځکه چې زما دپاره د دې نه مړ کېدل غوره دي. هیڅوک زما فخر بې ځایه کولی نه شي. که زه زیرې اوروم نو په دې څه فخر نه کوم، ځکه چې دا خو زما فرض دي. بلکې افسوس دی په ما که زه زیرې وانه اوروم، ځکه چې که دا په خپلې مرضۍ وکم نو زما دپاره اجر دی، خو دا خپل فرض ګڼم ځکه چې خدای دا ماته سپارلی دی. نو بیا ماته څه اجر ملاویږي؟ دا چې زیرې اوروم نو مفتې اوروم، ځکه چې کوم اختیار چې ماته د زیرې په حق له حاصل دی د هغې په مطابق د خپل حق نه پوره فایده وانخلم. اگر که زه د ټولو خلکو نه آزاد یم، بیا هم ما ځان د ټولو خلکو غلام کو د پاره د دې چې نور زیات خلک د مسیح د پاره راخ کم. زه د یهودیانو د پاره یهودی شوم چې یهودیان راخ کم، ځکه چې هغوی د موسی د شریعت منونکي دي. د هغوی د راړولو د پاره ما ځان د هغوی د شریعت په شان کو، سره د دې چې زه د هغوی د شریعت د لاندې نه یم، د غیر یهودیانو د پاره د غیر یهودیانو په شان شوم چې غیر یهودیان د مسیح د پاره راخ کم، سره د دې چې د خدای په نیز بشری نه یم بلکې د مسیح په شریعت یم. د کمزورو د پاره کمزور شوم چې کمزور راخ کم. زه د ټولو خلکو د پاره هر څه جوړ شوم چې په څه ناڅه سبب ځینې بچ کم، او زه هر څه د زیرې د خاطره کوم چې زه ټول د هغه برکتونه حاصل کم. آیا تاسو نه یې خبر چې په منډه کې منډې خو ټول وهي، ولې انعام یو ګټي؟ تاسو هم داسې منډه ووهئ چې وی ګټئ. او هر یو لوبغاړی دی هر قسم پریز کوي. هغه خلک خو داس د هغه سحرې دپاره کوي کومه چې مړاوي کېږي، خو موږ یې د هغه سحرې دپاره کوو چې مړاوي کېږي نه. نو بیا زه هم د یو خاص مقصد په شکل کې دغه شان منډه وهم. زه دغه شان په سکونو جنگ کوم، خو د هغه په شان نه چې باد په سکونو وهي، بلکې زه خپل ځان وهم ټکوم او هغه په کابو کې ساتم، ځکه چې داسې ونه شي چې نورو ته زیرې واورم او په خپله رد کړی شم. د کرونتیانو په نوم د پولس رسول اول خط لسم باب. ای ورونو، زه تاسو د دې نه بې خبره پاتې کېدل نه غواړم چې زموږ ټول پلارونه نیکونه د وریځې په حفاظت کې و، او ټول د سمندر نه پورې وتل، او ټولو په هغه وریځ او په هغه سمندر کې لکه د موسی بپتسمه واغسته، او ټولو یو خوراک وخوړلو، او ټولو یو اوبه اسکلې چې ورته د معجزې په تور ورکړی شوې وې، ځکه چې هغوی د هغه معجزې د ګټ نه اوبه اسکلې کوم چې د هغوی سره روانو. خو په حقیقت کې هغه ګټ مسیح و، ولې چې په هغوی کې د ډیرو نه خدای راضي نه و، ځکه خو بیابان د هغوی د مړو نه ډک شو. دا خبرې زموږ دپاره یو سبق شوې چې موږ د خرابو سیزونو خواهش ونه لرو لکه څنګه چې هغوی لرلو، او تاسو بت پرسته مه جوړیږئ لکه چې هغوی کې چې ځینې جوړ شوي وو. لکه څنګه چې لیکلی دي چې خلک خوراک سکاک ته کېناستل، بیا مستی کولو ته پورته شول، او موږ د حرامکاري ونکو لکه څنګه چې په هغوی کې ځینو وکه، او په یوه ورځ کې درویش زره ووجلی شول، او موږ دې د مالک ازمیخ ونکو لکه څنګه چې په هغوی کې ځینو وکه، او مارانو هلاک کړل، او تاسو ونه ګورېږئ لکه څنګه چې په هغوی کې ځینې وګورېدل، او د هلاکت پرختی اغوی هلاک کړل. په اغوی دا خبرې زمونږ د عبرت اغستو د پاره راغلې او زمونږ د اخیر زمانه خلکو ته د نصیحت د پاره ولیکل شوې. نو بیا چې څوک ځان مضبوط ګڼي هغه دې پوه شي چې پریو نه ځي، او تاسو په داسې ازمیخ کې نه یې پریوتلي چې هغه د انسان د زغم نه بهر وي. او خدای رښتونه دی او هغه به تاسو ستاسو د طاقت نه په زیات ازمیخ کې نه اچوي، بلکې د ازمیخ سره به د وتلو لار هم پیدا کی چې تاسو یې وزغملی شئ. نو خوږو ملګرو، په دې وجه د بت پرستۍ نه تښتئ. زه تاسو هوښیار ګڼم ځکه در سره دا خبرې کوم. زه چې څه وایم تاسو د هغې په خپله جاج واخلئ. هغه د برکت پیاله کومه چې موږ سکو او د هغې دپاره د خدای شکر کوو. آیا هغه د مسیح د وینې د شراکت نه ده څه؟ او هغه ډوډۍ چې موږ یې ماتوو آیا هغه د مسیح د بدن شراکت نه ده څه؟ موږ ډیر خو یو، بیا هم لکه څنګه چې یوه ډوډۍ ده هم دغه شان لکه د یو بدن جوړیږو، ځکه چې موږ ټول په هغه یوې ډوډۍ کې شریکیږو. څوک چې یهودیان دي هغوی ته وګورئ چې د قربانۍ غوښه خوري، هغوی په قربانګاه کې شریک نه دي څه. نو بیا زه دا وایم چې د بت قرباني څه وي او بت څه دی؟ نه، بلکې دا وایم چې کومه قربانۍ چې غیر یهودیان کوي شیطانانو ته قرباني کوي، نه چې خدای ته. او زه دا نه غواړم چې تاسو د شیطانانو سره شریک شئ. تاسو د مالک د پیالې نه او د شیطانانو د پیالې نه نشئ څکلی. د مالک دسترخوان او د شیطانانو په دسترخوان کې نشئ شریک کېدی. آیا موږ مالک غوسه کوو څه؟ آیا موږ د هغه نه زورور یو څه؟ هر څه روا دی او خو هر څیز پایدامن نه دی. هر څه روا دی خو هر څیز د ترکۍ دپاره ښه نه دی. هر یو خپلې فایدې ونه لټوئ بلکې د نورو. هر څه چې د کسابانو په دوکانونو خرڅیږي هغه خورئ، او د ضمیر په خاطر سوال مه پورته کوئ، ځکه چې په ځمکه او په هغې کې هر څیز د مالک دی. که څوک غیر ایماندار تاسو ته ډوډۍ وکي او تاسو پتلو راضی ای، نو هر څه چې درته وړاندې کیږدي هغه خورئ، او د ضمیر د خاطره سوال مه پورته کوئ. خو که تاسو ته څوک ووایي چې دا د بت د قربانۍ غوښه ده، نو د هغه او د ضمیر د خاطره هغه مه خورئ. زما مطلب دا دی چې ستاسو د ضمیر په وجه نه، خو د بل چا. نو د بل سړي ضمیر زما د ازادۍ ولې فیصله کوي؟ که زه یې په شکر خورم، نو چې په کوم سیز شکر وباسم، نو بیا د هغې په سبب ولې بدنامولی شم؟ نو بیا چې تاسو څه خورئ یا سکئ یا کوئ، هر څه د خدای د جلال د پاره کوئ. تاسو د یهودیانو او یونانیانو او خدای د جومات د پاره د تندک سبب مه جوړیږئ، ځکه چې زه هم په ټولو خبرو کې ټول خوشحالوم او نه خپله، خو د ډیرو فایده لټوم چې هغوی خلاصون بیا مومي. د کرونتیانو په نوم د پولس رسول اول خط یولسم باب. تاسو زما په قدم اوچلیږئ لکه چې زه د مسیح په قدم چلیږم. زه ستاسو تعریف کوم چې تاسو په هر خبره کې ما یادوي، او څنګه چې ما تاسو ته روایتونه در او رسول تاسو هغه هم هغه شان برقرار ساتئ. نو بیا زه خبرول غواړم چې د هر سړی سر مسیح او د ښځې سر سړی او د مسیح سر خدای دی. کم سړی چې په پټ سر دعا یا نبوت کوي هغه خپل سر بې عزته کوي، او کومه ښځه چې سرتوره دعا یا نبوت کوي هغه خپله بې عزتي کوي، ځکه چې هغه د سر خریلې په شان ده. که ښځه لوپټه نه په سر کوي نو ویښته دې هم پرې کي. که د ښځې دپاره ویښته پرې کول او سر خریل د شرم خبره وي، نو لوپټه دې په سر کوي. البته سړی د خپل سر نه پټوي، ځکه چې هغه د خدای صورت او داغه د جلال عکس ته، خو خزه د سړی جلال ده، ځکه چې سړی د خزینه نه ده بلکې خزه د سړی نه ده، او سړی د خزه د خاطر نه بلکې خزه د سړی د خاطر پیدا شو. نو د فرښتو په سبب خزه ته پکار دی چې په خپل سر د اختیار نه خک دی، خو بیا هم په مالک کې نه خزه د سړی نه بغیر ده او نه سړی د خزه بغیر، ځکه لکه څنګه چې خزه د سړی نه ده هم هغه شان سړی هم د خزه په وسیله دی، خو ټول سیزونه د خدای د طرفه دی. تاسو په خپل انصاف وکئ چې آیا خزه ته سرتوره دعا کول مناسب دي څه؟ آیا تاسو ته په طبي طور معلومه نه ده چې که د سړی اوږده ویښته وي نو د هغه بېعزتي ده، او که د ښځې اوږده ویښته وي نو د هغې ښکلا ده، ځکه چې ویښته هغې ته د پردې دپاره ورکړی شوي دي. خو بیا هم که تاسو په بحث زور کوئ نو زه به درته دا ووایم چې نه خو دا زموږ دستور دی او نه د خدای د جوماتونو. خدا حکم چې در کوم په دې کې ستاسو ستاینه نه کوم، ځکه چې ستاسو د جمع کېدلو فایده نشته بلکې نقصان کیږي، ځکه چې اول خو زه دا اورم چې هر کله چې ستاسو جومات راغونډیږي نو تاسو په خپلو کې د یو بل مخالفت کوي، او زه په هغې څه قدر یقین هم کوم، ځکه چې په تاسو کې ډلبازي ضروری ده چې دا معلومه شي چې په تاسو کې څوک مقبول دي. نو چې کله تاسو جمع کیږئ نو ستاسو هغه خوراک د شای ربانی نشي کېدی، ځکه چې د خوراک په وخت هر سړی د بل نه آګاهو خپله ډوډۍ خوري، او څوک نه هر پاتې شي او څوک په نشه شي. نو آیا د خوراک سکاک دپاره ستاسو کورونه نشته څه؟ یا تاسو د خدای جومات دومره سپک ګڼئ چې د چا څخه څه نشته هغوی شرموئ؟ زه تاسو ته څه ووایم؟ آیا په دې خبره ستاسو تعریف وکم؟ زه تعریف نه کوم، ځکه چې کمې خبرې چې ما تاسو ته رسولې دي هغه ما ته د مالک نه پخپله حاصل شوي دي، چې په کومه شپه د مالک عیسی مخبري وشوه، ډوډۍ واغسته، شکر یې پیووي او ما ته یې که، او وی ویل چې دا زما بدن دی چې ستاسو د پاره دی، زما په یادګارۍ کې هم دغه شان کوئ. دغه شان هغه د خوراک نه پس پیاله واغسته او وی ویل چې دا پیاله زما په وینه کې نوې لوز دی، هر کله چې اسکی نو زما په یادګارۍ کې دغسې کوئ. نو هر کله چې تاسو دا ډوډۍ خورئ او دا پیاله اسکی نو د مالک د مرګ زار کوئ تر څو چې هغه رانه شي. نو د دې دپاره چې څوک په نامناسبه طریقې سره د مالک ډوډۍ خوري یا د هغه د پیالې نه سکي، هغه به د مالک د بدن او وینې کسروار وي. نو سړی د اول خپل ځان او آزمایي، نو بیا دې د هغه ډوډۍ نه وخوري او د هغه پیالۍ نه اوسکي، ځکه چې څوک چې د خوراک سکاک په وخت د مالک بدن ونه پیژني هغه به په هغه خوراک سکاک سزا بیا مومي. په دې وجه خو په تاسو کې ډېر کمزوري او بیماران دي او ځینې مړه شوي دي. که چېرې موږ خپل ځان و آزمایو نو سزا به نه موندلې، خو مالک موږ ته سزا د تربیت دپاره راکوي چې د دنیا نورو خلکو سره مجرمان نشو. زما وروڼو، د دې دپاره چې هر کله د عشای ربانۍ دپاره راجمع شئ نو د یو بل انتظار کوئ. که تاسو وږئ نو په کور کې ډوډۍ خورئ چې ستاسو را یو ځای کېدل د سزا باعث نشي. نورې خبرې کله چې زه درشم هغه به درته درستې کم. د کرونتیانو په نوم د پولس رسول اول خط دولسم باب. د روحاني نعمتونو په باب کې زه نه غواړم چې تاسو ناخبر پاتې شئ. تاسو خبر یئ چې هر کله چې تاسو غیر کوم وئ نو چا به چې په څه شان په بېجبې بوتانو پسې بوتلئ هغه شان بتلئ. په دې وجه به زه ضرور په تاسو تاکید وکم چې هر څوک چې د روح القدس په وسیله خبرې کوي هغه به پیسې لعنت ونه وایي، او بغیر د روح القدس د وسیلې نه هیڅوک نشي ویلی چې عیسی مالک دی. نعمتونه خو قسما قسم دی، خو روح یو دی، او خدمتونه هم قسما قسم دی، خو مالک یو دی، او تاثیرونه هم قسما قسم دی، خو خدای یو دی چې په ټولو کې د هر قسم اثر پیدا کوي. خو هر چاله د روح القدس ظاهرېدل د ټولو خلکو د فائدې دپاره ورکړی کیږي، ځکه چې یو ته د روح په وسیله د حکمت کلام ورکړی شي، او بل ته د هم هغه روح په وسیله د علمیت کلام، چاته د هغه روح په وسیله ایمان، او چاته هم د هغه روح په سبب د شفا ورکولو توان، چاته د معجزو طاقت، چاته نبوت، چاته د مختلفو روحونو پیژندل، چاته د قسما قسم جبو ویلو توان، او چاته د جبو تشریح کول. خدا ټول سیزونه هغه یو روح کوي، او چاته یې چې غواړي هغه ته یې ورکوي. ځکه لکه څنګه چې بدن یو دی او د هغه اندامونه ډیر دي، او اگر که د بدن ټول اندامونه ډیر دي خو ټولو سره یو بدن دی، دغه شان مسیح هم دی. ځکه چې موږ ټول که یهودیان یو که یونانیان، که غلام یو که آزاد، موږ ټول په یو روح بپتسمه شو چې د یو بدن په یووالي کې داخل شو، او خدای زموږ ټولو په زړونو کې یو روح واچولو. دغه شان د بدن یو اندام نه دی بلکې ډیر دی. که چېرې خپه ووایي چې زه لاس نه یم، د دې دپاره د بدن نه یم، نو په دې سبب خو هغه د بدن نه بهر نه ده. او که غوږ ووایي چې زه سترګه نه یم، نو د بدن نه نه یم، نو هغه په دې سبب خو د بدن نه بهر نه دی. که چېرې ټول بدن هم سترګې وې، نو اورېدل به چېرته و؟ او که چېرې ټول بدن غوږونه وې، نو بویول به چرته و؟ خو خدای په بدن کې هر یو اندام د خپلې مرضۍ په مطابق ایښی دی. که هغه ټول یو اندام وې، نو بدن به چرته و؟ خو اوس اگر که اندامونه ډیر دي، ولې بدن یو دی؟ نو سترګه لاس ته نشي ویلی چې زه ستا محتاجه نه یم، او نه سر خپو ته ویلی شي چې زه ستاسو محتاج نه یم. بلکې د بدن هغه اندامونه چې د نورو نه کمزوري معلومیږي ډیر ضروری دي، او د بدن هغه اندامونه چې موږ یې د نورو په نسبت سپک ګڼو هم هغو ته زیات اهمیت ورکوو، او خپل بدرنګي اندامونه زیات په حیا ساتو. حال دا دی چې زموږ ښکلي اندامونه محتاج نه دي، خو خدای بدن داسې جوړ کړی دی چې کوم اندام محتاج دی هم هغه ته زیات اهمیت ورکړی شي، د پاره د دې چې بدن کې بې اتفاقي پیدا نشي، بلکې اندامونه د یو بل برابر خیال وساتي. نو بیا که یو اندام درد عمومي، نو د هغه سره ټول اندامونه دردیږي، او که چېرې یو اندام عزت مومي، نو د هغه سره ټول اندامونه خوشحالیږي. همدغه شان تاسو ټول په یو ځای د مسیح بدن یی، او بیل بیل اندامونه یی، او خدای په جومات کې بیل بیل کسان مقرر کړل، اول رسولان، دویم نبیان، او دریم استادان، بیا معجزې خوونکي، بیا شفا ورکوونکي، مددګاران، انتظام کوونکي، او قسما قسم جبی ویونکي. آیا ټول رسولان دي څه؟ آیا ټول نبیان دي څه؟ آیا ټول استادان دي څه؟ آیا ټول معجزې خوونکي دي څه؟ آیا ټولو ته د شفا ورکولو طاقت ورکړی شوی دی څه؟ آیا ټول قسما قسم جبې وایي څه؟ آیا ټول تشریح کوي څه؟ تاسو دې د ټولو نه د لویو نعمتونو خواهش ولرئ، خو اوس به زه تاسو ته د ټولو نه غوره طریقه وښیم. د کرونتیانو په نوم د پولس رسول اول خط، دیارلسم باب. که چېرې زه د فرښتو او د بنیادمو په ژبه خبرې کوم او مینه نه لرم، نو زه ټنګېدونکی پیتل یا شړنګېدونکی چنچڼی یم. که زه نبوت کولی شم، او که ټول پټ حقیقت ما ته معلوم وي، او که د ټولو علمونو ماهر شم، او که زما ایمان به تر دې مضبوط وي چې غرونه وخوځوم، خو که زه مینه نه لرم نو هیڅ نه یم. که زه خپل ټول مال په خلکو وخورم تر دې چې خپل بدن سوزولو ته ورکم، خو که زه مینه نه لرم نو هیڅ فایده نشته. مینه صابره ده، مینه مهربانه ده، او هیچ چا سره کینه نه لري. مینه نه خو لافی وهي او نه لویي کوي، نه بی ادبی کوي، نه په خپل مطلب پسې ګرځي، نه غصه کوي او نه بدګماني کوي. مینه د نورو د بدو حساب نه ساتي او نه د نورو په بدکارۍ خوشحالیږي، بلکې په رښتیا خوشحالیږي. داسې هیڅ څیز نشته چې مینه یې زغملی نه شي. په هر څه یقین کوي، د هر څه امید لري او د هر څه زغم کوي. د مینې زوال نشته. که نبیان وي نو د هغوی کار به ختم شي، که ژبې وي نو ختمې به شي، که علم وي نو فنا به شي، ځکه چې زموږ علم او زموږ نبوت ناقص دي. خو کله چې کامل راشي نو ناقص به تیر شي. کله چې زه ماشوم وم نو د ماشومانو غوندې خبرې مې کولې، د ماشومانو په شان طبیعت مې و او د ماشومانو په شان مې پوهه وه. خو هر کله چې زه ځوان شوم نو د ماشوموالي خبرې مې پرېښودلې. اوس موږ ته دا په آینه کې تت تت ښکاري، خو په هغه وخت به مخامخ ووینو. په دې وخت زما علم ناقص دی، خو په هغه وخت به په پوره طور وپېژندلی شم لکه چې خدای زه پېژندلی یم. لنډه دا چې ایمان، امید او مینه درې واړه پاتې کیږي، خو په دوی کې مینه افضله ده. د کرونتیانو په نوم د پولس رسول اول خط سوارلسم باب. اول د مینې لټون کوئ، خو د نور روحاني نعمتونو هم خواهش لرئ، او د هغو نه خصوصا د نبوت. څوک چې په روحاني ژبه کې خبرې کوي نو هغه د خلکو سره نه، بلکې د خدای سره خبرې کوي، ځکه چې څوک د هغه په خبره پوهیږي نه، اگر که هغه د روح په وسیله د راست خبرې کوي. خو څوک چې د خدای کلام اوروي، هغه د خلکو سره د ابادۍ او نصیحت او د تسلۍ خبرې کوي. څوک چې په روحاني ژبه کې خبرې کوي، هغه د خپل ځان ترقی کوي، او څوک چې نبوت کوي، هغه د جماعت ترقی کوي. زه په دې خوشحاله یم چې تاسو ټول په روحاني ژبو کې خبرې کوئ، خو زیات دا غواړم چې تاسو د نبی په شان د خدای کلام د اورولو توان لرئ. او که روحاني ژبې ویونکي د جومات د ترقۍ دپاره تشریح نه کوي، نو بېشکه د نبی په شان کلام اورونکی د هغه نه لوی دی. زما ملګرو، تاسو فرض کوي چې کله چې زه تاسو ته درشم او په روحاني ژبه کې خبرې کوم، نو زه تاسو ته څه فایده رسوم، تر څو چې زه د کشف یا د علم یا د نبی په شان کلام یا د تعلیم خبرې تاسو ته ونه کم. تر دې چې بېسا سیزونه هم چې د کومو نه چې آواز راوځي، لکه شپېلۍ یا رباب، که چېرې د هغوی په آوازونو کې فرق نه وي، نو څوک به څه فرق کولی شي چې کم ساز غږیږي؟ که چېرې د بیګل آواز صفا نه وي، نو جنگ ته به څوک ځان تیار کی؟ همدغه شان که چېرې ستاسو په خپلو ژبو کې خبرې صفا نه وي، نو څوک به ستاسو په هغه خبره پوه شي؟ تاسو به تش باد ته خبرې کوئ. په دنیا کې څومره ژبې چې دي، خو په دوی کې داسې یوه هم نشته چې بې معنا وي. خو که چېرې زه د خبرې کوونکي په ژبه نه پوهیږم، نو د هغه خبرې به ما ته پردی ښکاري او زما به هغه ته پردی ښکاري. نو کله چې تاسو د روحاني نعمتونو خواهش لرئ، نو داسې کوشش کوئ چې ستاسو دا نعمتونه د جومات د ترقۍ دپاره وي. نو بیا زه وایم چې څوک چې په روحاني ژبه کې خبرې کوي، نو هغه د دعا وکړي چې د تشریح کولو جوګه شي. د دې دپاره که زه په دعا کې هم دغه شان ژبه استعمالوم، نو زما روح خو دعا کوي، ولې عقل مې بیکاره دی؟ نو بیا څه کول پکار دي؟ زه به په روح کې هم دعا غواړم او په عقل کې به هم دعا کوم. زه به په روح کې هم د ثنا سندرې ووایم او په عقل کې هم. فرض کا که ته په روح کې ثنا کوې او یو ناشنا سړی چې هلته موجود وي، نو هغه به ستا په شکرګزارۍ څنګه آمین ووایي، ځکه چې هغه په دې نه پوهیږي چې ته څه وایې. ستا شکرګزاري خو ښه ده، خو هغه بل سړي ته څه مدد نه ورکوي. د خدای شکر کوم چې زه له تاسو نه زیات په روحاني ژبو کې خبرې کوم، خو زه په جومات کې د نورو د تعلیم او د پوهې دپاره تشې 15 خبرې غوره ګڼم، په ځای د دې چې په روحاني ژبه کې 10,000 خبرې وکم. ای زما ملګرو، په پوهه کې ماشومان مه جوړیږئ. بدی ته خو ماشومان شئ خو په پوهه کې ځوانان. په تورات کې لیکلی دي چې خدای وایي، زه به دې قوم ته په پردو ژبو او په غیرو شونډو خبرې وکم او بیا به هم هغوی زما خبرې وانه وري. نو روحاني ژبې د ایماندارانو دپاره نه بلکې د بېمانانو دپاره نښې دي، او د نبی په شان کلام کول د بېمانانو دپاره نه بلکې د ایماندارانو دپاره نښې دي. نو بیا که ټول جومات یو ځای راغونډ وي او روحاني ژبې وایي او نابلده یا بېمانه خلک دننه راشي، نو آیا هغوی به تاسو ته لیونی ونه وایي څه؟ خو که د نبی په شان کلام کوی او څوک بېمانه یا نابلده دننه راشي، نو هغه به قایل شي او هر څه چې اوري به د هغه جاج واخلي او د هغه د زړه راز به څرګند شي، او بیا به هغه پړ مخ په سجده پریوزي او اقرار به وکړي چې بېشکه خدای په تاسو کې دی. نو ای زما وروڼو، لنډه دا چې هر کله چې تاسو عبادت ته جمع کیږئ، نو هر یو دې په تاسو کې د زبور، تعلیم، کشف یا د روحاني ژبې د تشریح خیال لري، او دا ټولې خبرې به دې د جومات د ترکۍ د پاره وي. که څوک په روحاني ژبه کې خبرې کوي، نو تش دوه کسان یا زیات نه زیات درې دې وار په وار خبرې وکړي، او څوک دې خامخا تشریح کوي. او که څوک تشریح کوونکی نه وي، نو ښه به دا وي چې روحاني ژبه ویونکی دې په جومات کې چپ پاتې شي او په خپل زړه کې او د خدای سره دې خبرې وکړي. که څوک د نبیانو په شان کلام کول غواړي، نو په هغوی کې دوه یا درې تنه دې خبرې وکړي او باقي خلک دې د هغه د خبرو جاج واخلي. خو که په موجوده خلکو کې چاته د خدای کلام ورکړی شي، نو لومبی کس دې خاموش شي. په تاسو ټولو کې په یو وخت یو کس د نبی په شان کلام کولی شي، د دې دپاره چې ټول زده کړي او تسلی موندلی شي. څوک چې د نبی په شان کلام کوي، هغوی د خپل ځان کابو ساتي، ځکه چې خدای د بدنظمۍ نه بلکې د امن بانی دی. لکه چې د پاکانو په ټولو جماعتونو کې ده، ښځې د خاموشي کینی، هغوی ته د خبرو کولو حکم نشته، بلکې د شریعت په مطابق دې تابعداري اوسي. او که هغوی پس خبره ځان پول غواړي، نو د خپلو خاوندانو نه په کور کې تپوس کولی شي. دا د شرم خبره ده چې ښځې د جومات په غونډه کې خبرې کوي. آیا د خدای کلام د تاسو نه راوتلی دی څه، یا صرف تاسو هغه خلک یی چې تاسو له را رسیدلی دی؟ که چېرې چا د نبی په شان کلام کولو یا یې روحاني نعمت موندلی دی، نو هغه دې پوه شي چې کمی خبرې چې زه تاسو ته لیکم هغه د مالک حکم دی. او که چېرې هغه دا نه مني، نو نه دې مني، هغه به هم نامنظور شي. نو ځکه ای زما وروڼو، لنډه دا چې د نبی په شان د کلام کولو خواهش لرئ او په روحاني ژبه کې خبرې کول مه منع کوئ، خو ټولې خبرې په شایستګۍ او ترتیب سره کوئ. د کرونتیانو په نوم د پولس رسول اول خط، پنځلسم باب. نو اوس زما وروڼو، زه به تاسو ته هغه زیرې در یادوم کوم چې ما وړاندې در کړیو او تاسو قبول کړیو او پې قایم هم یی، او د دې زیرې په وسیله چې تاسو خلاصون بیا مومئ. که تاسو زما په در کړي زیرې قایم یی که نه یی، نو ستاسو ایمان راوړل ابسو. ما د ټولو نه ړومبی هغه اهمه خبره در ورسوله کومه چې ما ته را رسیدلې وه، چې مسیح د کتاب مقدس په مطابق زمونږ د گناهونو د پاره مړ شو او خخ شو، او د کتاب مقدس په مطابق په درېمه ورځ بیا ژوندی پاسېدلو، او هغه پترس ته ښکاره شو، او د هغه نه پس هغه دولسو کسانو ته، او بیا وروڼو ته چې د پنځوسو سو نه زیاتو، چې یو ځل ښکاره شو چې په هغوی کې زیات کسان تر اوسه ژوندي دي او ځینې مړه دي. بیا یعقوب ته ښکاره شو، او د دې نه پس ټولو رسولانو ته، او په آخر کې ما ته ښکاره شو. دا داسې وه لکه چې بینیټې زیږېدلې، او په رسولانو کې له ټولو نه ورکوټه یم، تر دې چې د رسول بللو لایق هم نه یم، ځکه چې ما په عذاب کړیو، خو هر څه چې یم هغه د خدای په فضل یم، بلکې هغه فضل چې په ما وشو هغه بې فایدې ونه شو، ځکه چې ما د هغوی ټولو نه زیاته خواري وکړله. دا ما ونه کړل، بلکې د خدای په هغه فضل وشوله چې په ما دی. بیا دا هیڅ خبره نه ده که زه وم که هغوی، موږ دغه زیری اورو او په دې تاسو ایمان راوړو. نو اوس که هم دغه څه موږ زیری اورو چې مسیح له مړو نه بیا راژوندی شو، نو په تاسو کې ځینې دا څنګه ویلی شي چې د مړو قیامت نشته؟ که د مړو قیامت نشته، نو بیا خو مسیح هم نه بیا ژوندی شوی، او که مسیح نه ژوندی شوی، نو بیا زموږ پیغام بې فایدې او بې معنا دی. او هم دغه شان ستاسو ایمان راوړل، بلکې موږ د خدای د دروغجن گواهان شو، ځکه چې موږ د خدای په بابت دا گواهی ورکړې وه چې هغه مسیح راژوندی که، که چرې مړی نه راژوندي کوي، نو بیا هغه یې هم نه دی ژوندی کړی، ځکه چې که مړی نه راژوندي کیږي نو مسیح هم نه راژوندی شوی، او که چرې مسیح نه راژوندی شوی نو ستاسو ایمان بې فایدې دی، او تاسو هم هغه شان په خپلو زړو ګناهونو کې راګیر یې. او کم ایمانداران چې مړه شول هغوی هم هلاک شول. که چرې موږ صرف د دې ژوند دپاره په مسیح امید کړی دی، نو بیا موږ په ټولو بنیادمو کې زیات بدنصیب یو. خو په حقیقت کې مسیح راژوندی شوی و، داسې هغه په مړو کې اولنی ژوندی شوی سړی دی، ځکه چې د یو سړی په سبب په دنیا کې مرګ راغی، او د یو سړی په سبب د مړو نه راژوندي کېدل راغلل. لکه څنګه چې ټول خلک چې د آدم اولاد دی مري، هغه شان څوک چې د مسیح دی ټول به ژوندي کړی شي، خو هر یو په خپل خپل وار. اول مسیح، بیا د مسیح په راتلو د هغه خلک، بیا به آخرت راشي، او کله چې مسیح ټول حکومتونه او ټول اختیارونه او قدرتونه نش کی، نو بادشاهي به خدای یعنی خدای پلار ته په حواله کی. ولی چې تر څو چې مسیح ټول دشمنان تر خپو لاندې نه کی، هغه له بادشاهي کول ضروری ده. او د ټولو نه وروستی دشمن چې به نش کی هغه مرګ دی، ځکه چې خدای ټول سیزونه د هغه د خپو د لاندې کړی دي. خو د ټولو سیزونو مطلب دا نه دی چې خدای په دې سیزونو کې شامل دی، ځکه چې خدای دا ټول سیزونه د مسیح د لاندې کړی دي. او هر کله چې ټول سیزونه د هغه د لاندې کړی دي، نو زوی به هم د خدای د لاندې کړی شي، چا چې ټول سیزونه د هغه د لاندې کړل. او دغه شان به خدای په ټولو کې هر څه وي. اوس داسې خلک چې د مړو دپاره بپتسما اخلي، نو هغوی داسې ولې کوي؟ که چرې مړی بیخي راژوندي کیږي نه، نو بیا د هغوی دپاره د بپتسما اخیستلو څه مطلب دی؟ او بیا موږ په خپله ولې هر وخت په خطره کې یو؟ زما ورونو، تاسو زموږ په مالک عیسی مسیح کې زما ویاړ یئ. باور وکئ چې زه هر ورځ مرم. که چرې زه د بني آدم په شان په افسوس کې د داړونکو زناورو سره وجنګېدلم، نو ماته څه فایده ده؟ که مړی به راژوندي نه شي، نو راځئ چې خروس کو، ځکه چې سبا خو هسې هم مړه کیږو. گمراه کیږئ مه. د بدو ملګرتیا د سړي عادتونه خرابوي، او د رښتوني او غوره ژوندون دپاره په هوش کې راشئ او ګناه پرېږدئ. زه تاسو ته دا د شرم راوستلو دپاره وایم. ځینې داسې دي چې د خدای نه بې خبره دي. خو تاسو به تپوس کوئ چې مړی څنګه راژوندي شي او په څه قسم جسم کې به راځي؟ ای نادانه، کوم تخم چې ته په خپله کرې، نه تر څو چې هغه مړ نه شي تر هغې ژوندی کیږي نه. او څه چې ته کرې هغه دا وجود نه دی چې دا پیدا کیدونکی دی، بلکې صرف دانه ده، که هغه د غنم وي یا د څه بل سیز. خو خدای چې څنګه اراده وکي، همغه شان هغه ته وجود ورکوي، او هر تخم ته خپل خاص وجود. ټوله غوښه یو شان غوښه نه ده، بلکې د انسان غوښه یو قسم ده، او د سارو بل قسم، او د مارغانو بل قسم، او د کبانو غوښه بل قسم ده. آسماني سیزونه قسمه قسم دي، او د ځمکې هم. خو آسماني جلال یو څه دی، او د ځمکې بل څه. د نور جلال یو څه دی، د سپوږمۍ جلال بل څه، د ستورو جلال بل څه، ځکه چې د ستوري ستوري په جلال کې فرق دی. د مړو راژوندي کېدل هم دغسې دي، د فنا په حالت کې خخولی شي او د بقا په حالت کې راژوندي کېږي، د بیزتۍ په حالت کې خخولی شي او د جلال په حالت کې راژوندي کېږي، په کمزورتیا کې خخولی شي او په طاقت کې راژوندي شي، جسمانی وجود خخولی شي او روحانی وجود راژوندی کېږي. هر کله چې نفسانی وجود شته نو روحانی وجود هم شته. هم دغه شان لیکلی دی، اول سړی یعنی آدم ژوندی نفس جوړ شو، خو آخری آدم ژوندون ورکوونکی روح جوړ شو، خو روحانی اول نو بلکې نفسانی، او د دې نه پس روحانی شو. اول سړی د ځمکې نه یعنی خاکی و، او دویم سړی آسمانی و، او څنګه چې هغه خاکی و هغه شان به نور هم خاکی وي، او څنګه چې هغه آسمانی و هغه شان به نور هم آسمانی وي، او څنګه چې موږ د دې خاکی په صورت جوړ شوي یو دغه شان به په آسمانی صورت کې هم شو. زما ورونو، زما مطلب دا دی چې د انسان جسم د خدای د بادشاهۍ وارث نشي کېدی، او دا جسم چې مړ کېدونکی دی د بقا وارث کېدی نشي. ګورئ، زه به درته یوه د راز خبره کوم چې موږ ټول خو به نه مرو، بلکې موږ ټول به بدل شو. د سترګې په یو رب کې چې رستۍ بیګل وغږېږي، او د بیګل د آواز سره به مړی په غیر فانی حالت کې راژوندي شي، او موږ به بدل شو، ځکه چې ضروری دی چې دا مړ کېدونکی جسم دی غیر فانی جامې واغوندي، او دا مړ کېدونکی جسم دی د ابدي ژوندون جامې واچوي. او هر کله چې دا فانی جسم غیر فانی او دا مړ کېدونکی جسم ابدي جامې واچوي، نو هغه کول به پوره شي چې لیکلی شوي دي چې مرګ ختم کړی شو، فتح وکړی شوه. ای مرګه، ستا هغه فتح څه شوه؟ ای مرګه، ستا د طاقت هغه لشه څه شوه؟ د مرګ لشه ګناه ده، او ګناه د شریعت نه خپل طاقت بیا مومي. خو د خدای شکر دی چې هغه موږ ته د مالک عیسی مسیح په وسیله فتح راکوي. نو ای زما خوږو رونو، ټینګ او قایم اوسئ، او همیشه د مالک په کار کې بوخ اوسئ، ځکه چې تاسو خبر یئ چې په مالک کې ستاسو خواري بېفائدې نه ده. د کرونتیانو په نوم د پولس رسول اول خط، شپاړسم باب. اوس د هغې چندې په هکله چې د پاکانو دپاره کېږي، څنګه چې ما د غلطیانو جماعتونو ته حکم کړی دی هغسې تاسو هم وکئ. د هفتې په لومبۍ ورځ په تاسو کې د هر څوک د خپلې ګټې په مطابق د خپل ځان سره څه جمع کړي، د دې دپاره چې زما په راتلو د چندې کولو حاجت نه پیښیږي، او کله چې زه درشم نو چې څوک ستاسو خوښ وي هغوی له به زه خط ورکم او وبی لیږم چې ستاسو شکرانه بیت المقدس ته یوسي، او که زما تلل هم مناسب وي نو هغوی به ما سره لاړ شي، او زه به د مکدونیا په لاره تاسو له درشم، ځکه چې ما ته د مکدونیا په لاره هسې هم تلل دي، شاید چې ستاسو سره ایثار شم او جمعې به تاسو سره تیر کم. بیا چې کم پلو چې زه د تلو نیت وکم نو تاسو به مې واستوئ، ځکه چې زه اوس په لاره کې تاسو سره ملاقات کول نه غواړم، بلکې زما دا امید دی چې که مالک وغوښتل نو څو ورځې به تاسو سره تیرې کم. خو زه به د پینتیکوست اختر پورې په افسوس کې یم، ځکه چې زما دپاره فایدمن کار یوه لویه دروازه خلاصه ده او مخالفان ډیر دي. که چېرې تیموتیوس در شي نو خیال یې وساتئ، او د زړه د اخلاص هغه قبول کئ، ځکه چې هغه زما په شان د مالک کار کوي. نو باید چې هغه څوک سپک نه کئ، بلکې هغه صحیح سلامت دې لور ته را رسخت کئ چې ما ته راشي، ځکه چې د نورو رونو سره داغه انتظار کوم. او رور اپولوس ته ما ډیر خواس وکړو چې د رونو سره تاسو ته درشي، خو هغه دا وخت په درتلو بالکل راضي نه شو، خو هر کله چې موقه ورته په لاس ورشي نو در به شي. بیدار اوسئ، ایمان قائم لرئ، زلور شئ، مضبوط اوسئ، سچ کوئ پمینای کوئ. اے ورونو، تاسو د استفانوس خاندان پیژنئ چې هغه په اخیا کې لومبی ایمانداران شول او د پاکانو په خدمت کې تل ولاړ دي. پس زه درته دا سوال کوم چې د داسې خلکو تابع اوسئ، بلکې د هر داسې سړی چې په دې کار او زیار کې شریک دی. او زه د استفانوس او د فرتوناتوس او اخیکوس په راتلو ډیر خوشحاله یم، ځکه چې څه چې ستاسو نه پاتې شوي وو هغه هغوی پوره کړل، او هغوی زما او ستاسو روح تازه کړ. او د داسې کسانو ومنئ. د ایشیا جوماتونه درته سلام وایي، اکولا او پرسکیلا، د هغې جومات سره چې د هغوی په کور کې دی. تاسو ته په مالک کې ډېر ډېر سلام کوي. ټول لرونه درته سلام کوي. یو بل په پاکه مینه ښکل کئ او په یو بل سلام ووایئ. زه پولس درته په خپل لاس سلام لیکم. څوک چې د مالک سره مینه نه لري په هغه دې لعنت وي. مالک راتلونکی دی. د مالک عیسی مسیح فضل دی په تاسو وي. تاسو ټولو ته چې په عیسی مسیح کې یئ، دې زما مینه قبوله شي.